ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع د عوامي نشن ګوند مشر ایمل ولی خان وای دا تلسم ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده او باید دغه ترمیم په عین کې وساتل شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي چې تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي. خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د شاهین بونیر.
ستړي مشر ډومبیر دی وخت مهم خبرونه د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د اتلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نشي. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د محکمې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دي او تښتېدلې دي او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنی اوربند پیلوي. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویری دي چې کدا تلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوانو پاکستان به قائم پاتې نشي. نوموړي پرون د سواد په کابل کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده، خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نشي کولی.
هر قسم حربام استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کرے تاسو نه غواړی نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم عینین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده.
اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته په خپلو وسیلو اختیار ترلاسه شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یو غونډه کې په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې رد کړې دي. نوموړي د نومبر په 21مه د سینیټ غونډې ته وویل چې د ګوند دستوري کمیټې ته داسې کمکار نه دی ورکړل شوی او دا چې دوی د اتلسم آئینی ترمیم سره هیڅ ستونزه نه لري. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د محکمې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. په امیرام شاه کې پولیسو مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلې دي. د برید ذمواري چانه د منلې او پولیس وایي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې کوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې وسلوي ختم هدفي برید و چې په نتیجه کې تر اوسه تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا وژل شوي او یا جوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې د نامنه او هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. مقامي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودري. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. بلخوا د سند د نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په وار وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک وزوروي. د سند چارواکي وایي چې یوازې د هغه کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشي کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولی دی. نوموړی پرون د ابټآباد د فساد ضد یو عدالت په ضمانت خوشي کړی و، خو ماښام پولیسو په سوابه کې بیا گرفتار کړ او د چرسدی پولیسو ته یې ولکه. د چرسدی پولیسو ویان وایي چې اسد قیصر به د نهم مې د پیښو په تور ډیر زر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. اسد قیصر له دې وړاندې پولیسو د نومبر په درېمه نیولی وو چې له هغې وروستو نوموړي په ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنی اوربند پیل کړي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلسو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشي کړي. په قطر کې منځګړو ویلي دي چې اوربند به د سهار په 2 بجو پیل شي چې پکې د غزې په شمال او جنوبي برخه کې یو پراخ اوربند هم شامل دی. د قدر وایان خبریالانو ته ویلي چې تمه ده چې فلسطینیان به هم د اسرائیلو له زندانونو څخه خوشي شي. وایان زیاته کړې ده چې هغوی ټول هیله من دي چې دا اوربند به د یوې دایمي اوربند د ترلاسه کولو لپاره د پراخ کار د پیلولو فرصت برابر کړي. دا و د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږ همکار شاهین جنیری وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی ځنې دا مهمه طالب به هم بوري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې د پاکستان د آئین نه د اتلسم ترمیم ماده ختمول د پاکستان د خاتمې شروعات دی. په خیبر پختونخوا کې ولس وایي چې د لارو کوڅو کې شوکې زیاتې شوې دي او کورونه لوټل زیات شوي دي.
پاون باندې دا ډکیتی گروپ راغی دا 15-20 افراد باندې مشتمل دي. دی چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواسو کې چې موږ پولیس والی او موږ مخروران را تښتېدل موږ غل راو تښتېدل.
د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي د پاکستان یوا سیمه یوا کونه داسې نشته چې ماشومان پکې محفوظ دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ دی. په لار کې کوڅه کې د لوبو په میدان کې په جومات کې مدرسه کې په سکول کې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې اوریدلی شئ. او که د سیمې او نړۍ د حالاتو نه ځان خبرول غواړئ نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، او انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه راپورونه خپاره شوي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کچري دا 13 آئینی بدلون د بیرته اخیستو هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. دا خبره نوموړي پرون په سوات کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. د یادونې وړ ده چې 13 آئینی ترمیم د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په تېر حکومت کې منظور شوی و او په نتیجه کې ثبوتا په خپلو وسایلو اختیار ترلاسه شوی و. په دغه اړه معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکاری کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې رواني کړي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم حرفه استعمال کرا د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتلو لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کرے تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده په مشغو خو کلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد نوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیله صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. د که واپس اغستو هڅې وکړی شوې نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي ده او هغه ډېر جدوجهد د اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دې بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دې کې خوده شي. نو په دې باندې به دې خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسي صورتحال چیرې، معاشي صورتحال چیرې، نو پاغه باندې به هم ډېر غلط او منفي اثرات پریوزي.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاړه دا وخت د حکومت واضح موقف مخې ته نه دی راغلی. خو باز رسنو کې هغه وخت دا قانون باندې ټکونه وکړه شول کله چې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د دې پارټي حکومت وو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزي حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پختونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او پولیس چارواکو غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو ځورولو لړۍ ودروي. دا خبره د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډه ته کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سن په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سن صبا پریږدي.
بسونه ونیسي د هغې نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوځي وایي ته پلانې کار کوې، پتا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تینې سه په اوباړو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې د پښتانه نیسي، ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستانی کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې بتانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. اوس په حیدرآباد کې څلور شپېته کسانې نیولو، پاکې اته افغانانو، ټولو پاکستانیانو.
نوموړي وویل، د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سند کې د پښتنو د زوربلو او ورپېښو ستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سند پولیسو مشر آی جی سند او نورو چارواکو سره لیدلي وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلن روان دي.
بار بار په پریس کې مو جیتا مو نور زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس خو خبره دیزی له بوتلې ده چې هغه د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړی په سند کې وزوروي. د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ ډی حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو، یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې دا هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو دا هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نورو صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو استلو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو، نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي، د بیا اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا اسناد کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او ډاکې په بیلابیلو پیښو کې خوښه 280 میلیون روپو سامانونه پټ کړل شوی دي. دغه شان د پیښور په ګډون د صوبې په غټو خارونو کې له خلکو په زور د موبایل ټلیفونونو پیسو د اخیستو پیښې هم ډېرې شوې دي. صوبه کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او لاړوند چارواکو څخه د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پولیس وایي د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او تر اوسه په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیولې دي. له پیښوره شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه تیرو لسو میاشتو کې یوازې په پیښور ښار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. دوی که د ګاډو او د موټرسایکلو تختول، په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختولو پیښې شاملې دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم دعوه لري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټرسایکل، موبایل ټلیفون او نقدې د ککړ کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولی هم دي. بیا د صوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچری د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پرېښودلو پر ځای سزا کولې، نو دوی کې به زیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم ګاونډ یو ځایي کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وایي د دوی نه خپل څو کلونه وړاندې د کوره غلا شوې. بیا د ګاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاص شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی، نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکېتی ګروپ راغی، دا د 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشي نو دی دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیس والی موږ مخروران را تښتېدل، موږ غل را تښتېدل، نو کور والی چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والی گیر کې او هغه یرغمال کی. موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا د موږ نرستو دلته په حسین آباد کې یو کور دی زموږ مرګری دی امجد نومې دی، په هغې باندې هم دا ګروپ ورغی. هغې نه په لکونو روپۍ او مختلف سامانونه هر څه یوړو. بل دا ګروپ چې کوم دی نو دی مختلف اضلاعو کې دا واردات کوي، دی سره په مختلف اضلاعو کې خلک دي. نن سبا په کی پی کې کې زه به دا ویم چې د راهځنې او ډکېتې دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ دا ډکېتې ګروپونه دي ګرفتاریان وشي پولیس ګیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کی، نو دا سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده، دا به دقه جاری وي.
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیښو مخنیوي لپاره د دوو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلی او کم خلق زیاتره د کې ککړ وی، نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د ډول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره ترې کوي. مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلق زما په نظر شامل دي. یو هغه چې کم کموم ردی او خپل د جنسي خواهشات یا د خپل نور خواهشات لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا زینی نرمندان دي د غوی سره د تعلق جوړولو لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې ګټي، ځکه چې دی خو ګټي نشي کولې. کوم روي چې دیم هغه خلکو چې کوم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا اته د کرایم کې چې هغه د آسان لار کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د پور غلا کړی، دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیشه ګړي او دا ډیر مهم خلک دي، ځکه چې دوی د جیل دننه هم وخت تیر کړی دي. د نه علاوه دي د ډلو ډلو شکل کې ګرځي د لپاره چې دي د پیسې ترلاسه کی.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپله د پیښور خر د پولیسو چارواکي اس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په 23 مویل
موږ مختلف ځایونو کې ناکه بندې ګشت پوینټونه زمونږ چې کوم امابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمونږ کوم ګشت کیږي او د هغې چیزونو لکه علاقه کې موجودګي دا موږ یقین کړه. دغه شانتي چې کوم د جیل نه په تیرو وختونو کې رهایش شو ده دغه شانتي کریمینلز دي، نو دا هغوی سروایلنس دی. داغی چن لکا کور کلے داغی علاقہ تان تکلن داغی پیشہ ادا معلوم چیر اس دی چرو تیری دی اس سکی اغا منگا داغی نے پختنی کو او باغی باندې منگا سروائی لے سیدا زمنگا کار دی مخلی دا پارا چن زمنگا روانی دی او پتے باندې الحمدللہ منگا دی رقم دی حاصل شے
زن سمو کی اغلا او شو کی کون کی پ مزاحمت ڈز ہم کوی چپکے دوان اڑخو تا مرگ جوب لہم را پیخے گی پاتیر یلسم اکتوبر ہم پی خبر سوری پل باندے ایڈورس کالج اولس کلن دا دولسم جمعہ زدکون کی حسن طارق موبائل تختون کو پا ڈزو دا مزاحمت فرست وجلے وو حسن طارق چتا چار سدے ہو پا دغ وقت دا کالج نا کور تروان وو رست لہاغے پولیسو پا دوشتم اکتوبر پا مقابلہ کی یو کس پا ڈزو وجو اوی ول چدا کس دا حسن طارق پا مرگ او موبائل تختولو کی ککڑ وو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس ولزرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا او ردون کتا یدونه کهو چی مشال دیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خبریگی پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکن کې د غیر رجسټرډ ګاډو د عارضي رجسټریشن کار پیل کړی د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به یې احتجاج کوي نوموړي پرون په مینګوره کې یوې خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کلونو لپاره د ټیکس او قانون څخه بهر وساتي بلخوا چارواکي وایي چې د پنځه ویشتم آئینی ترمیم نه وروسته په دغه سیمه کې د ګاډو رجسټریشن پیل کړی او زر به د ټیکس د قانون د لاندې راولي په دغه اړه نیاز احمد خان تفصیل راکوي
سوات منګورا پریس کلب کې د جمعیت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریالانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي بعض سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي نو بعض سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې سه پنځه لکه د نیولو خبرې هم کوي دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی
زما پارٹی دا خبر کی چی دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ رستے کی گی پا غریب بانی خرچ کی گی دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ رستے کی گی پا مالدار بانی خرچ کی گی لیکن اصل ٹیکس چی دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لیکن دا ماچس اتی لے دے یا ٹوت پیسٹ دے یا دا خوراک بل سیز دے دا 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 سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماتا ہر سڑے اور کو دا غریب گٹ کئی دا شے
عنایت الله زیاده کړه چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګولو اختیار نه لري بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړی شول نو دوی به سخت احتجاج کوي
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی موږ سره د پیا جام پلیټ فارم دی موږ سره په اسلام آباد کې درنه پلیټ فارم دی موږ سره په خور کې درنه پلیټ فارم دی او موږ سره د ملکن ډیویژن دا پنځه لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي جماعت اسلامی په دې کې لیډینګ رول ادا کوي
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صوبه خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي
نو په دې کې به څه شک نه وي چې هغې به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي لکه په ماضی کې هم هغې په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي سړکونه بلاک کړي دي درنې ور کړی دی. زما چې خپل دا خیال دی چې کاغی په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه سیزونه چې کوم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سبا و چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاصه کې درنی ورکو نو دا طاقت هغه لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو دویش کال وروسته پاکستان کې شامل شو نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2018 کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15 آئینی بدلون نوم ورکړی شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړی شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارضي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو، د پکتیا پوهنتون هغه زده کوونکي چې د نورو ولایتونو یاد همدې ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پوهنتون دننه هاسټل فعال کړل شي. همدارنګه یاد زده کوونکي د نظري زده کړو د پخوا کې د عملي زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته چارواکي وایي د نوي ښوونیز سمیسټر لپاره د لومړیو ټولګو زده کوونکو لپاره د لیلی یا هاسټل د فعالولو پلان لري. نور حال نجیب الله الوخیل نور.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نسو کولی ځکه ټول درسونه سي دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمینه برابره کړو تر څو لا ټولنې ته خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخې د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمینه مساعده شي کنه چې موږ د پر علمي سفرونه برابر شي. در څنګه د لیلی برخې مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسېږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات دي اوس نو د کلیلی برخې مشکلات خاصي دا ډېره ښایي.
بل لوري ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوي سیمستر کې د لومړۍ ټولګیو محصلانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملي زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی وویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اولو سیمپو لپاره به موږ لیلیا آماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملي زده کړو لپاره مثالونه لکه ازاز یریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل، نغلوب هم تم د انجینری برخه کې مسلین لېګلې دي، اقتصاد برخه کې بانګو ته لېګلې دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می مهم صاحب وعده وکړه چې راتلونکي لپاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا 6500 محصلان لري، سکال لیو بیلابیلو پوهنځیو څخه 1400 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تغوگی درنگ سات کی پختونخوا کی دولسنی میں بجی کی دن کے لیے دا شاہین بنیرینا دا خبرونو لنڈی زورو
د عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې کدا اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان با قائم پاتې نشي. اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامی نیشنل ګوند په حکومت کې منظور شوی وو او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبې ته په خپلو وسیلو د واکمنې حق ترلاسه شوی وو. په شمالي وزیرستان کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدبي برید کې وجلی او تښتېدلې دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي او انتظامي چارواکو د ژمنو باوجود په وزیرستان او اړوند سیمو کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري. پختونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نامه د پښتنو د زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د خوشی کېدو وروسته یو ځل بیا پولیسو نیولې دي. نوموړی پرون د ابتعاد فساد یا کرپشن ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړی وو خو ماښام پولیسو په ثوابه کې له خپل کوره گرفتار کړی دی. نوموړی له دغه وروسته په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. او اسرائیل او حماس د نن سهار څخه څلور ورځنی اوربند پیل کوي چې په نتیجه کې به د حماس وسلوال د ورځې په وروستو کې د یرغمل شو دیارلس اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا د دې خبرو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. اوس یو نړیوالې موضوع د ستاسو پام راګرځوم. په غزه کې سره لننه د جمعې سهاره څلور ورځنی اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطینی بندیانو او یرغمل شوو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. اسرائیل د هغو یرغمل شوو ابتدایي فهرست ترلاسه کړی چې ټاکل شوی له غزې خوشي شي. د اسرائیل د وزیر اعظم دفتر پرون پنجشنبه ویلي ټاکل شوی دغه یرغمل شوي کسان سره لننه یعنی د جمعې د ورځې د پلان شوي لنډمهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشي شي. حماس ډله چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله بلل کیږي هغوی هم په دې اړه خبره کړې. تفصیل سالم احمد صالح نه اورو.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اجنس لیکلی ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه سوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اجنس لیکلی اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونه او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمنی خبری اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرونی په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې لغزې دیارلس یرغمل سوي ملکیان خوشی سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان شزی او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
اوریدونکو، د اروپایي ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د اروپایي اتحاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروبار حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې 20 منې نه دي پوره کړي. د ټولنې راپور د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د 8 هغه هیوادونو پر مخته ګرځوي چې د دغه سکیم څخه یې ګټه اخیستې. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جی ایس پی پلس د سہولت ترلاسه کولو لپاره د بشری حقوقو د تحفظ په اړه 20 کنوینشنونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیره وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپلې کړې 20 ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډیو کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دوی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغې ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه هغه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا اخیستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسي واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکې او د زور زیاتي د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو په اړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام په دې باندې عمل درآمد شروع شو دا لاسلیک کول چې وو د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درکه کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د 1380 هیوادونو په فهرست کې په 150 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
مونږ زیاتر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې مونږ ته پته وي چې که مونږ ایز اٹ از اگر انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونا کې هم زمونږ سپورټ بیا ناراضي او رسی نو دلته به تا هغه حال وي چې کوم زمونږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چې شهیدان کړي شوي دي. نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا تو هغه نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډېر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې خو هغه ریپورټ شوي نه دي.
پاکستان د اروپایي ټولنې د تازه راپور په اړه لسنی دی ویلي خو له دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقونو دفاع تجمن دي او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادي موخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برامداتو 9.8% اروپایي منډی ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برامدات د کال 2019 پرتلا 50.9% زیات شوی وو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ل پاکستان د بیا اسناد افغانانو د استلو پاړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د افغانانو ته یو سخت جمع برا روان ده. دغه ادارې ویلي پر سرحد د غو راستنیدونکو افغانانو ته استرالی مرستې برابروي خو زیاته کړې ده چې دغه مرستو د دوام لپاره کافي فندونه نشته. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بې اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر میاشتې له لومړیو پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل سالم اورو.
د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بې وزلو کورنیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاب ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بې له دې چې خواړه ولري په لږو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کیږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې 2 اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپلې خاورې د 1 میلیون اولکه بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سویو دی. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونیو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 22 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لکه افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
دا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس انډستری د تجارت او صنایعو غړي خونی چارواکو د نومبر په 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار آسان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 22مه په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونو هغه غاړي سر کړي وو چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزه نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلف ډول سختیو له وجې اوس ورته افغان سوداګر په زیات شمیره کې ناراضي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغه کې لاندې بیا هغه پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغوی جوړ کړي او ډرایور ته ویزه نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې دا دی چې پاکستان خو ویزه غواړي سمه ده، خو پاکستان د دې لپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار ده چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغوی لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي، خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي، او که دا نه یو کارډ دی ورته جوړ کی چې هغه یو آسان حل وي. رجسٹر دی کی دا خو یو وشته مسدای دا دوه طرف ته دی رجسٹریشن وکي، خو دا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په 20مه نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړی وو چې د کومو ډرورانو سره د پاکستان ویزا نه وا، او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو. بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا گاډي دواړو خواو ته واوختل. د تورخم مرستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډې نه پس د بي ویزو ډرورانو ته په عرضي توګه اجازه ورکړل شوې، خو په دې اړه لا کومه حتمي پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملی شي. په پیښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمیره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړي.
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکه، ویزه ورته میلاو نشي، بار بار اپلای کېدو سره نو هغوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکه، ویزې ته اپلای وکه، او ایران هغو له ډېره په اسانه باندې ویزه هم ورکه، سهولتونه هم ورکه. دې د وجې زموږ نه 80% تجاران چې که نه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسېدلي او هلته خپلې خریدارۍ کوي او راځي او افغانستان ته خپل مالونه هغه ځای نه راوړي، نو دا ډېر غټ نقصان وشو دې ویزې د وجې. بله خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې پکار ده چې دا بارډر بند نه کا. دا تجاران چې دي که نه یو ځل چې نقصان وکړنو بیا په کال کې دا ازاله نشي کولای.
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیات تجارت او صنایعو خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 اربع ډالر ته رسېدلی وو، خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی. تیر کال 2020 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په اکسپورت یا صادراتو کې اضافه شوې. یعنی 2020 جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو اکسپورت کړی وو، او په 2020 کې جولای، اگست او سپتمبر کې 1.5 میلیونه ډالر اکسپورت یا صادرات ورلیږلي، او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې هم ترلاسه شوي. خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمیره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه، او دا د اطمینان وړ شمیره نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او لیدونکو د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو د یاد سایفر مقدمه اوریدنه نن د نومبر په درویشتمه په اول د خلاص عدالت کې وشو. معافی غواړم. دا تر هغې وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کیدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ته امر وکړو چې د نومبر په 28مه د عدالت ته حاضر شي. تفصیل راشد خټک ناورو.
د اسلام آباد های کورټ د حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 28 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او له سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 28 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشي عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې به د مقدمه اوریدنه په اډیاله جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشي قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی و. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنې لغوه کړه او له سره د دې اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شاه مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیڈنگز کوم شوی دي د فلانی ډیټ نه والی تر فلانی ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ٹرائل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی. حالات داسې نو چې د جیل ٹرائل نه شوی روټین کې ٹرائل کیږي. بل دا وشو چې د وخت د مخ کې چې کوم لیکو ناس په دې کې پاتې شي نو هغه زه خو که زه فرض کړم عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره نه کولی ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپرچونیټي ورکړل چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شوی دي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپرچونیټي ویلا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده د پاپیل کې چې تاسو فائدہ ملاوي دا یا په بیا په فائنل ڈیسیشن کی فائدہ ملاوی تو نغم ہوتا بیا نے ملاوی.
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایی وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں
جج کے مقدمے اور دنہ بند کوٹے اور دنہ نہ دا پدے کے عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نشی کولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزورے وی خواہ ہائی کورٹ لرے کرے زما خیال لے چھ عمران خان تا برادے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خود ځنې کرن پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېرې خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه
بل دا نور فرق نه راوړي هلته بل دا دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وي هر ورځ نن دا کاروایی وسونه نه هغه کاروایی وسوله رپورټینګ به کیږي. هغه په جیل کې چې کوم و دغه میډیا کوریج نه و کنه هلته میډیا نه و الاوډ نو هغه رنګه کوریج د میډیا غ نور ملاوي دی امپورټنس نور کول کېدلی نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ ته راسي خبره په اوپن کورټ کې سیډو اوس په میډیا کوریج چې کوم دوی غواړي پارټي هغه به ور ملاو شي کنه نور که کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وي غومره شي.
د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا رضا حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریب په مهال په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د ښه خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پنجاب صوبې په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسان یې عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه د ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیې پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمهواره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل ناورو.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وای چلتا په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوې ده. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18مه ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحال تول عالم او د تصدیق او اف ای آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولیدل او له ماښام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوي چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 18مه په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یادو ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغوی ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راځي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي نو ځکه هغوی خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه میلاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې دې چې دې نه دې محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د دره غټ ګیر چاپیرا موجود دي نو دوی د هغې نه په شکل کې چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری په ټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپیو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی و. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کو رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل خو اوس د سختو جسماني سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوې مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوې مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا پاک ماحول کے خلکو دا جذبات نہیں ما پاندازے مطابق
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیخه کې متاثر تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.